درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به دا موضوعات واوري طالبانو په پیل کې د شزو د حقونو په اړه داسې ویل
خځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټ د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
ولی د نشې مور پلار اولاد ژر په نشو اخته کیږي
کله چې یو ماشوم مور او پلار معتاد وي هغه ماشوم به تر ټولو نه ضعیف وي د ژبې بندوالی به لري جسمي لحاظ به ډېر ضعیف وي
په غزنی کې د پوستین ګنډلو کاروبار په ختمېدو دی او یو سوري شزه غواړي چې د جامو د ډیزاین لپاره د خپل هیواد نوم وځلوي طالبانو په پیل کې ژمنه کړې و چې شزو ته به له نارینه سره یو شان د کار او زده کړو حق ورکوي خو په تدریج د خپلې وعدې خلاف اقداماتو ته زور ورکړ په دې موضوع فریده سیال راپور لري
ښځه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده ښځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
دا په کابل کې د رسنیو په مرکز کې د طالبانو د ویان زبیولې مجاهد نومړنی خبری کانفرنس کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې دي هغه په دې کانفرنس کې ویلي و چې د دوی نظام به د ښځو ټولو حقونو ته متحد وي
د ښځو موضوع یو مهمه موضوع ده اسلامي امارت متحد ده چې د ښځو حقوق ته د شریعت په چوکاټ کې پابند ووسی زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابي هغه ټول ورکو ښځه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده ښځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي په طبي تعلیمي او مختلفو برخو کې چې اړتیا ورته لرو زموږ ټولنې اړتیا هېڅ کوي دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسي کولی
خو د دې کانفرنس لیکټس زندوروسته د 2020 کال د سپتمبر په ومه طالبانو د خپل حکومت کابینه اعلان کړه چې هیڅ یو خزې به کې غړي توپ نه درلود او ټول درې دیرشتن سرپرست وزیران ملایان و طالبانو په کابل کې د خزو چارو وزارت اسای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته ورکړ او د دې وزارت ټول خزینه کارکونکو په کور کې نیولې د امر بالمعروف وزارت لپاره منست کېدو سره طالبانو پر خزو انجونو محدودیتونه زیات کړل د 2020 کال د مارچ میاشتې په 20مه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې له دې وروسته د خزینه او حمامونو دروازې د خزو پر وړاندې تړلې وي او حمامونو ته د خزو تګ منع کړ د انجونو د زده کړې خوندۍ او ته د بیرته ستنېدو په تمه د انجونو هیلي طالبانو د نوي کال په پیل کې د مارچ په 20مه د انجونو پر سنوي زده کړو سره پربندي سمات کړي د نوي تعلیمي کال په پیل کې د انجونو د خوندۍ او د پرانستلو په اړه د طالبانو د حکومت د پوښنې او ژمنو پر خلاف د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې به تر شپږم ټولګي پورته د انجونو خوندۍ تړلې پاتې شي زرګون انجونو چې د نوي تعلیمي کال د پیل په نومړی ورځ خوندۍ او تتللوي ناهیلي کورونه تستنی شوې زینوې د خوندۍ او د تړلو دروازو مخې ته وژړل په همدې ورځ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هغه وخت ځانګړي استازي د بور الاینس د انجونو د خوندۍ او د نپرانستلو په اړه طالب مشرانو ته د ملګرو ملتونو رسمي اندېښنه او مایوسي ورسوله نرګس چې د نهم ټولګي زده کوونکي دوای له هم هیله مند د چي ورځ به خوندۍ تسته نشي
کله چې نوی حاکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه چهره خلکو ته خوده په هنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې او مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي نو دا د روحن خاطر د مال لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه چې څه وخت به هغه بکس مکتب ته لما سره وړل کیږي.
خو د نجونو پر مخ د خونځیو د دروازې تړل د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو وروستی فرمان نه و. لدی سربیره طالبانو له محرم پرته ښځې له لرې واټن سفر منع کړی، پر ښځو یې حجاب اجباري کړ، په ښارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر وکړ چې له محرم پرته ښځې دي موټر ته نه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه وغوښتل شول چې پر ښځو دې سیم کارتونه نه پلوري. له دې ټولو بندیزونو سره سره طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د سپتمبر په 20 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. نوریه چې د پانتون محصله د وایي طالبانو د پانتونونو د دروازو په تړلو سره هیلې او ارمانونه ورته وژلې دي.
کوم شپه باندې چې دوی لامیه خبره کا په ما غساد باندې ما خپل ټول خوبونه ټول ارمانونه ټول هغه خوبونه چې مې د خپل لندن کې لپاره کتلې او خپل هیواد لپاره کتلې او خپل ټولنې لپاره کتلې وو چې زه غواړم باندې یو ځای ته ځان ورسوم، د هغې طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ماته هغه خوب لیدلی. هما په یو دقه کې په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زموږ د اوبو سره یو شوې. باور کوي د دغې خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. موږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول
دا طالبانو دا پریکړه په کوردننه او بهر لګنو خبرګونونو سره مخ شوه. د ننګرهار، هرات او کندهار پانتونونو محصلانو د اعتراض سربیره په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو د کابل پر سړکونو اعتراض وکړ چې د طالب سرتیرو په ډزو سره تیتو پرک شوې. پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو او کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او د افغان نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. ظریفه غفاري د افغانو ښځو د حقونو فعاله ده. هغه وایي افغان نارینه دې د نجونو او افغانو ښځو لاسنیوی وکړي.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه خو هغه ورونه هغه پلرونه او هغه کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغو قوانینو او اصولو باندې چې ښځې ته د ټولو انساني حقونو بالخصوص د تعلیم د حق د ورکړې تضمین کوي، په هغه باندې باور لري، د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
خو د ډسمبر پر 28مه د طالب حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پانتونونو په نصاب کې ستونزې او همدارنګه خزینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی لخوا لګول شوی قیدات نه مراتول یاد کړل. دا ندا محمد ندیم د څرګندونو د محصلانو خبرګونو دراو پارول. حسینه چې د پانتون محصله دوايي
دا خبرې زنه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو په هغه ټولګیو کې چې الکان او نجونې سره یو ځای وي هغه سره بیل کړل، او هغه ټولګیو کې چې د نجونو تعداد ډیر کم و د دوی لپاره ترمنځ پرده ووهل شوه. زموږ چاپ منظم و خو له دې سره زموږ پوهنتون بند شو او زه له اماراته واړم چې زموږ هیلې او ارمانونه په یو ورځ کې له منځه موړی.
د افغان نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ روستۍ کړی نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بل ټکان ورکړ. طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونه کې نیولې وي، د نادولتي ادارو د خزینه کارکوونکو پر کار له بندي سره تقریبا ټول افغان خزي په کورونه کړی. تر دې مخکې طالبانو په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم خزو ته ویلي وو چې کارونو ته دې نه ورزي. په ځینو ادارو کې له خزینه کارکوونکو غوښتل شي وو چې پر خپل ځای دې د کور نارینه کارونو ته واستوي. همیرا چې په تیر نظام کې مدافع وکیل و وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې نیوله.
هغه ورستی تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوي دي او حتی داسې هم پیښه شوې ده چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیه مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي د افغان ښځو بل فعال قشر و چې په تېر کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله ګڼې استعفا ته اړ شوې. په ځانګړې توګه د ټلویزیونونو پر ښځینه وایندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د علمي په نوم یوې افغانې ژورنالیستې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو ګڼې ښځینه ژورنالیستانې اړ کړې چې له دندو استعفاوې وکړي.
زما پر څیر ډیری خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې د دې لپاره چې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېر شول. زما پر څیر ډېر هغو تحصیل کرده او زده کړو انجونو چې خپلو مسلکونو خپلو دندو سره مینه درلوده د محدودیتونو په تړاو بې دندې شولې او پر کور کېناستلې. له سیاست رانیولې تر اداري دولتو پورې تر پوهنتونو پورې تر رسنیو پورې او هغه کسانو چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل هغو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
خدیجه امینه پخوانی خبریاله ده. هغه وایي پر افغان ښځو د طالبانو بندیزونه د اسلام له اصولو خلاف او د اندېښنې وړ دي.
دا چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې ځې کار کولی نه شي، دا ټول محدودیتونه چې طالبان پر ښځو باندې وضع کړی ده، د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده چې وضعیت تر څه وخت پورې به داسې دوام کوي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې. مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پوهېږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
له کوره بهره په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمنو تېر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې د ښځو ورځینی تګ راتګ او له کوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو ښارونو کې د ښځو عام حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې اونۍ کې دوه ورځې ښځو ته د ورتګ اجازه ورکړې وه، د تیر نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د ښځو ورتګ منع کړ. پر ښځو د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان ښځو حذفول، د افغان ښځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغانانو آن یو شمېر طالب پلویانو هم پر ښځو د طالب مشرتابه د پرله پسې بندیزونه غندلي او دا یې د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمني ګڼلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ورستیو کې په غزنی کې د پوستین ګنډلو کاروبار پیکه شوی او اکثره دوکانونه او هغه مرکزونه چې پوستین به پکې ګنډل کېدل له منځه تللي دي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خڅلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانې او نورو بهرنیو بېکار شانو ونیو.
پوخا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر شلو 1500 یا دیر شو پوری کسان په کار بوختو. که په ټوله کې حساب کړو تر لس زره زیاتو کورنۍ ولدی لارې نفقه تر لاسه کوله، خو وروسته چې نامنۍ شوې ورس پورس مخ په کمیدو روانو. په غزنی کې دوه کاله وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، دغه څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل، او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوستینونه اغوستي ول، او لرغونی عکس و، او دې ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه و، ځکه چې مالونه هم د غزنی و. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزنی کې زیات و. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزنی کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخ پورو کېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدلانی ساروایی
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې ده تر څو لاسي صنعت، خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت، ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي. انشاءالله په دې هڅه کې تر څو دې ترقي ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاور چول کیږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نصار تور پوری کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې ووسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ارواپوهان وایي هغه ماشومان ژر په نشو اخته کیږي چې مور یا پلار په مخدره موادو روږدي وي. دا چې ولې د معتادانو اولادونه ژر په نشو اخته کیږي، له ارواپو متیولا وزیری سره مرکه دراورو. هغه په پیل کې پر ماشومانو د میندو پلرونو د نشو پر اغیزو نظر څرګندوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسیږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغیزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم آی کیو یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیفه وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیفه وي. دغه ماشوم به ډیر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تیر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دوی په رواني لحاظ به هم ډیر تاثیر منفي وکړي، او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نوم واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغیزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغیزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار وسیږي، په نشه کې هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماري کې هم بد اخلاقی کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغیزې کوي، لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي دې سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دې پر روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که دیر ستونزی وی، رفتار گفتار که به دوی دیر ستونزی وی، اختلال ده شخصیتی بداری، افسرده بوی، ده ماشوم پر دیر کم عمر که معتاد که دل پر مواد مخدر دی، حتی تر دیر جگر سنو پر بهد ده احتیاط بور سره وی، او نجوج بوی پر طول عمرات که به تصمیم خپل نسی نیوالی، لان خواهد به دودلگی به زیاد ولری چه دا کارو کم بیاوی نکم، ځکه چې دغه ماشوم ټول ژوند د خپل د مور او پلار سره په داسې وخت کې تیر کړی چې مور او پلار یې معتاد دي، نو خامخا د احتیاط په وخت کې به د مور او پلار په منځ کې به ناخوالې راغلي. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي، په ځان باندې پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي، له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
له هغو ماشومانو سره څه ډول مرسته کولای شو چې میندې او پلرونه یې نشه یان وي تر څو دوی سالم پاتې شي؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین یې د تداوي مراکزو ته ویسو، تر څو هغوی وکولی سي د خپل ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو، تر څو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې درملنه وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړ دي، که بیا هم موږ وینو چې د دوه والدین په موادو مخدره باندې روږدي دي او معتاد دي، بیا هم د ماشومانو بیلول والدین نه او هغوی په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغوی لپاره ځانګړې توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، تر څو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږدي نه شي او رواني و اجتماعي ستونزې هم ورته پیدا نه سي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان پر هاضمي سیستم څه ناوړه اغېزې لري؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان راته ووایي.
هغه نشه یي مواد چې د هضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، مثلا هغه تریاک دي، هغه خام چرس ده، هغه تابلیتونه دي چې هضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، هغه الکول ده، دا چې کله داخل شي دا د خولې نه لیپازو امیلاز دا انزیم ده چې په خولې کې موجود ده، او کله چې ډوډۍ ژول کېږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري، چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري، چې په کولمو کې داخل شي واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري، چې هغه جذبي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک، دغه لیپاز او امیلاز لمنځه وړي دا د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي په معده کې لړ په معده باندې هم کوم انزایمونه چې هغه د رکود سره مواجه کوي غذا بدون دینه چې ښه حل شي کولمو ته داخليږي کله چې کولمو ته داخل شو چون هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي هغه انرژي ټول بیرته ځي غیرته موادو لرې نه بیرون خارجېږي د کې وجود غیر نرمال رشد کی
آیا په هدلاست
یو سوري شزه چې کالی ډیزاینوي وای چې لدی لاری غواړي د خپل هواد نوم په نړۍ کې وڅلوي. تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
اته دیرش کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي شزه کالی طراحي کوي. دا وایي
هدف انه اصير مصممه ازياء مشهوره.
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې خزې په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روخانه کرم.
تر کلونو سختي ورسته مغربي اوس هر ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامع ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپل کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2018 کال کې د سوریه په دمشق کې د جګړې له کبله لخپل کور به ځای سو. د رويټرز خبري اجانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور وبجل سو او د پیښې د دې میړه په ذهني ناروغي اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله میړه ناروغ سو او خپل کار ته دوام نه سو ورکولای. خو دې هلال له لاسه ورنکړه او پریکړه وکړه چې خپل ستونزې به په فرصتونو بدل کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی د خپل کوچنیانو په شونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپل مهارتونو د شکولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامع ګنډې خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
ازادي راډیو ډاٹ کام نل سوا دونیویم کال د امریکایي پاتریشیا کوبتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نو. په دې کال پاتریشیا چې 25 کال عمر درلود ورکه شو. اوس یې درخله کېدلې ده. نور له احمد شبر وابري.
لنن تیر شکاله مخکې چې کله پاتریشیا کوبتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شارا ترې تم شو، هیڅ چاته یې څنګه وویلې نه خپل میړه ته او نه هم خپل خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خدا شزه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نشو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 30 کاله عمر لري ژوندۍ ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات ته دی چې په 1999 کال کې د ته داسې ناروغي پیدا شو چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بسر شوی و د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او وی پېښني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دی په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډیر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو پېښندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې د اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي دا به همدلته وي.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېرې دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یوه نوې څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دي او په اسانه د مازغو سکن پر هغه سي تصویرونه بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې چیرنی پایلې په ورستیو ورځو کې څرګند شوې او ژربه د کمپیوټر د راتلونکي په یو کانفرنس کې وړاندې شي. چیرونکي فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولای او حتی هغه انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډیره مرسته کولای شي. دا چیرنه جاپانی ساينس پوهانو کړي. دوی په دې چیرنه کې برخوالو ته ځینې شیان ورکړل چې وی ګوري. دوی خپل مازغه سکن کړي وو او ورسته مصنوعي ذهانت ته وروښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوډ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څیړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خوړه له یو بل سره یو ځای شي. دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راشي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم خوند شوي او